دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنډمهاله حکومت د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
د کابل هوایي ډګر د ورځې لخوا ټولو پروازونو ته چمتو شوی. طالبان د امنیت ډاډ هم ورکوي.
د هوایي میدان امنیت حوصل پوسلو کې تامین د ستونزه نشته او تصویان خراب وه هم جوړ شوي تر ډېره حادث.
یو شمیر افغانان وایي د سترخان کې یې ډوډۍ کمه شوې.
نه وړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، هیڅ هم نشته. د دالا دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دوه وختو نه راوړې ده.
دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو. د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو په خوندیتوب خبرې پکې کوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو په پیل کې خبرونه اورو. سالم احمد سالی چمتو کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر کابل ته تللی. د روسیې واکمن ګوند وایي د پارلماني ټاکنو ډېرې رایې یې ګټلې دي. په اسپانیا کې اورشیندنې یا آتشفشان ځینې سیمې لاندې کړي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. تدروم ادهانوم ګبرییسوس په داسل کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي چې ګبرییسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو کو سره خبري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو ترڅنګ د درېدو لپاره هیڅ کله دومره عاجله اړتیا نه وه پیښه شوې. تیره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په یو نړیوال کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ټاکل شوې دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د نړیوالو ادارو خوابه لګول کیږي. د کابل نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت څلرمه چارتر الوتنه پرون یک شنبه تر سره شوه چې له 213 شو زیات کسان یې هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولوا رشید الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل استول سوو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې ادبا شامل دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې یو بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 216 دیشتنه دوحې ته ولېږدول سول، چې د اګست یو درشمه چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسېد تر ټولو زیات کسان دي چې په یو الوتنه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل کیږي. د افغان جنود روباتیک ټیم څلورو غړیو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هرکلی لپاره تنظیم شوې وه. د بایسکل ځغلولو په دغه ننداره کې چې مکسیکو تاسو ته غاړه درکوي په نوم جوړه شوې وه، ځینو نورو ښځو هم ګډون کړی و او دوی د مکسیکو سیټي په مرکزي برخه کې د انقلاب تر یادګاري څلی پوري د بایسکل ځغلولو په دې ننداره کې برخه واخیسته. د هرات د نجونو د روباتیک ټیم 15 غړي د تیرې میاشتې په وروستوي کې طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته مکسیکو ته ولاړې او د هغې هیواد چارواکو یې هرکلی وکړ. د افغان جنو د روباتیک ټیم په 2018 میلادي کال کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او یوه ځانګړې جایزه یې ترلاسه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وسوې، د طالبانو موټر په نښه شوي و. د شنبې پر ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه سوي چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي وو. پرون یک شنبه هم د طالبانو پر یوه موټر چاودنه وسوه چې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه پنځه تنه پکې ووژل سول او ځینې نور ټپیان سول. د اماق په نوم ویبپاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه ګڼل کېږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوو بیانونو کې د دوړو ورځو د چاودنو مسؤلیت منلی دی. د متحد روسیې ګوند چې کرملین ملاتړ کوي نن سهار د روسیې د پارلماني شاکونو دوه پر درېمه برخه رایو د ګټلو ادعا وکړه. د روسیې د دوما یا د ولسي جرګې لپاره د درې ورځنیو انتخاباتو د نږدې په سلو کې یو بیا شمیرل سویو رایو نتیجې ښیي چې متحد روسیې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د خواهی ملاتړ کېږي څه کم 50% رایې ګټلي دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د شمیرو له مخې د متحد روسیې نږدې سیالي کمونیست ګوند په سلو کې شاوخوا یو ویشت او ملتپال د لیبرال ډیموکراتیک ګوند په سولو کې څه کم اته رایې ګټلې دي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر ګینادی زیاګوف پرون په مسکو کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل:
ټولو پریکړه کوونکو ته وایم چې ناغیړي ما کوئ، شمیرې له ځانه ما جوړوئ، زموږ رایې مه غلا کوئ، په صداقت یې وشمیرئ او راټول یې کړئ. اړتیا نه د خپل رایې نورو ګوندونو ته ورکړو.
په دغو ټاکنو کې چې د مهم اپوزیسیون د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ګوند غړي له کاندیداتوري محروم سوي وو، په ټاکنو کې د بې نظمیو او درغلیو ادعاوې سوي دي. د روسیې رسنوي راپور ورکړی چې د پرم په نوم په یوه پوهنتون کې د ډزو له کبله ګڼ کسان ټپیان سوي دي. تاس خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي نن یو ناپیژندوی کس د پوهنتون ودانۍ ته ننوتلی او ډزې یې پیل کړي دي. بلخوا رین ټلویزیون د پیښې د صحنې ویډیویي تصویرونه خپره کړي چې ښیي خلک د دویم پوړ له کړکیو ځانونه لاندې اچوي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي په پام کې لري چې د هیټي تر 2000 ډیر پناه غوښتونکي چې له مکسیکو تر اوښتو وروسته د تکساس ایالت په دیل ریو کې ترې وپله لاندې راغونډ سوي پروسس او له هغه ځایه وباسي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب ادارې مشر راول اورتیز ویل چې دوی شپه او ورځ کار کوي چې دغه پناه غوښتونکي ژر له ګرمۍ پناه او د پله لاندې د پروسس مرکزونو ته انتقال کړي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب چارواکي په پام کې لري د سرحد هغه برخه چې پناه غوښتونکي ورڅخه له مکسیکو اوړي وتړي. د پناه غوښتونکو دغه بحران د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت پر پالیسیو د ډیموکراتانو او جمهوری پالو د انتقادونو سبب سوی دی. او د اسپانیا د کنری جزیری په لا پالما سیمه کې لږ تر لږه څلور کلی وروسته له هغې له خلکو تخلیه سول چې هلته پرون اورشیندنه یا آتشفشان پیل سو. تر اورشیندنې وروسته لاوا هوا ته وشیندل سوه او خوټېدونکې څپې پر کورونو وربرابرې سوې. تر اورشیندنې څو ساعته وروسته چارواکو اول د دې ټاپو د جنوب له ګڼ میشتو سیمو زیانګالي اوسیدونکي او څاروي وویستل. په اورشیندنې کې چې پرون ماپښین پیل سوی تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. پته د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني، باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولای چې په لنډ وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په شلو کلونو کې په پای ته رسولو بریالی نشوه. خو طالبان بیا د خپلو مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او دا د دوی ضد تبلیغات ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه هم شموله نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځورېږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته واوسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زرو عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو شلو کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې، د یو همشمول حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ یې په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي. طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل مشران خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږي دي.
اسلامي امارات اوس هم په خپلو ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤولین خپل دندو خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګه نور عوارض نه دي وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو پولیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې ترمنځ د حکومت د جوړېدو په تړاو د خپل منځي اړیکو د کړکیچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونی ګوتریش ویلي که طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم شرطونه او دغه راز مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي، خو طالبان بیا د تل په څیر دا ادعا ردوي او وایي چې د دوی په لیکو کې هیڅ ډول اختلافات نشته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. دا چاودنې په افغانستان کې له میاشتې نسبي قراری وروسته شوې دي. طالبان وایي چې دا بریدونه داعش کړي او دوی چې یو شمېر کسان هم نیولي دوی ته جوته شوې چې هغه افغانان وسلوال دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش هم تازه د دې بریدونو مسؤلیت منلی. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ ټاټوبه یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچوونکې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګۍ کار دسې د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې آشوب ګډوډي یا بې اطمینانی منځ ته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو تعقیبوو یې. انشاءالله ډېر زر به د ټول بېخکندنه وسي او دغه حملو مخه به د تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یوه ماشوم په ګډون پنځه تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تېرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلیه عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو تاسو غرمنۍ خبری خپرونه اورید. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث 15 دقیقې لرو. په دې بحث کې د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو پر خوندیتوب خبرې کوو. تاسو خبرې چې کله طالبان کابل ته راغله نو د ګڼو نورو زندانیانو په څیر هغه جنایي زندانیان هم آزاد شول له زندانونو چې همدې څارنوالانو او قاضیانو یې د بند کېدو حکمونه صادر کړي. اوس داسې اندېښنې دي چې همدغه جنایي ډلې ممکن د قاضیانو او څارنوالانو ته ګواښ رامنځته کړي. په دې اونیز بحث کې په دې خبرې کوو چې څه لارې چارې ولټول شي تر څو دغه قاضیان او څارنوالان خوندي واوسي او څوک ورته زیان ونه رسوي. په دې هیله چې ملتیا مو وکړئ. نور راپورونه وروسته درته لرو، خو راځئ اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او د هیواد د لویدیځې حوزې د خوراکي توکو د سوداګرو او واردونکو ترمنځ نن یوه ناسته جوړه شوې چې د سوداګرو د ستونزو په هواري ټینګار شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوي لومړي مرستیال محمد یونس مومن ازادي راډیو ته وویل سوداګرو په دغه ناسته کې په اسلام قلعه ګمرک کې د ځینې خوراکي توکو د تعرفو د لوړوالي په سیستم کې د نرخونو ثبتول چې د پولي دواړو غاړو ته د 2000 لاریو د ځنډ لامل ګرځېدلی او په هیواد کې دننه د قیمتونو د لوړوالي د ستونزو یادونه هم شوې ده. د نوموړي په خبره د سوداګرو غوښتنه دا و چې اړوندو ادارو سره د دوی د ستونزو د هواري په اړه خبرې وشي. ښاغلی مومن وایي دوی ورسره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي او د هواري لپاره به هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم سوداګر شکایت درلود چې په تورخم کې د سکین ماشین د ځنډ له امله د دوی مالونه له خرابېدو سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي کرنیزو ټولنو ته د محصولاتو راټولولو او د توکو ویشلو په هدف یو روزنیز پروګرام جوړ شو. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جوزجان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست اکټ دفتر په همکارۍ د کلیو د تلپاتې پراختیا پروګرام تر چتر لاندې د کرنیزو ټولنو غړیو ته د روزنیزو پروګرامونو د جوړولو ترڅنګ پر دوی کرنیزې توکي هم وویشل شوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پروګرام کې د اقچه ولسوالۍ د اتاق اقچه بین النهرین او کوهستاناتو کرنیزې ټولنې شامل دي. په یادو توکو کې د ریبلو او د غنمو د پاکولو ماشینونه، د شیدو راټولولو او لیک ځنګړي وسایل او نورې توکي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې بزګرو تر دې وړاندې د وسایلو د کمښت له امله شکایت درلود. او د کابل په شهزاده سرایکی له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ شپېته پوله، یو یورو یو سلو یو افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سل شپارس افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال دوهویشت افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه پنځه افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که انټرنیټ لرئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال سئ. فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. دغه راز مو پر ټویټر او یوټیوب هم موندلی شئ. اوس هم راځو په غزنی کې د نجونو د تحصیل ستونزې ته. په غزنی کې یو شمېر محصلان وایي له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکول شي. دوی وایي حق لري زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکي هم ډیره ډاډمنه نه ښکاري. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. طالبان وایي دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي، خو په وینا یې اوس پر دې بوخت دي چې څنګه پوهنتونونو او دغه راز د منځنۍ دورې او لیسې دورې ښوونځیو کې ښځینه او زده کوونکو ته خوندي چاپېریال رامنځته کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
له خور پرته ښوونځي ته نه ځو.
له تیرو څو ورځو ډیری ځوانان په خواله رسنیو کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري، نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي تر څو هغوی وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمېر ښځینه محصلینې د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظري د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وای طالبان د مختلف مخخه اغسل شوی حق راکړي مغ حق لرو چې زده کړې وکړو ترڅو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
د ای شرایط کې است بر خرمه بسیار زیات شرایط
اوسنۍ او شرایط کې د خصو لپاره شرایط به خپل شوی دي په مخ چې کوم شرایط وز شوی مغ ورڅخه خوخ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته د زده کړو حق ورکړی دی
چې حق تحصیل به تمام قشرها داده.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وای طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي فقر بېوزلي او جاهلت ورسره زیاتیږي.
چه از استادا چه از محصلین در کل باید حجاب داشته باشند.
چه چه استادان یا چه چه محصلین دی ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی خو په اوسني وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري.
یک رول و نقش عمده یې را داشتند.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړ شي. چارواکو ویلي وو له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلسو ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. وخت له رسېدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی خو ډیری وخت له رسنوی سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. یادې ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19 او 45 مترو اوریدلی شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 94 9000 4 سوا اتیا 1000 9 موندلی شي.
اوریدونکو پر لانډو چپو سربیره ازادي رادیو په منځنۍ چپو 2 شپږ 9 په ټول افغانستان کې او د غرض د اف ام په 3.5 چپو په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. په دې هیله چې تاسو د سهار لوو د ماښام تر اوز موږ ملتیا وکړئ. لڅباندې یوې میاشتې ځند وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو پر مخ رسمن پرانستل شو. پرون له دغه هوایي ډګره د کامیر هوایي شرکت یوه سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ولاړه او تمه ده دویم پرواز یې د چهارشنبې په ورځ وشي. طالبان وایي د هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي یې بیرته دندو ته ستانه شوي. دوی وایي چې یوازې د هوایي ډګر په رادار کې یو څه ستونزې دي خو دوی هڅه کوي چې د دغه رادار ستونزې هم هوارې کړي. د همدې ستونزې له کبله اوس په هوایي ډګر کې الوتنې یوازې د ورځې لخوا یعنې د سهار له 6 د ماښام تر 6 بجو ترسره کیږي. کله چې تیار سي له هوایي ډګره الوتنې نشي ترسره کیدلی. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو پورې د الوتنو او ناستې لپاره چمتو دی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستانډارډ مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکي پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعال کړي.
خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل دغه هوایي ډګره پرون تر څه باندې میاشتني ځنډ وروسته د کامیار شرکت لومړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکي پلوه دا ډګر دې ته چمتو دی چې نړیوالې او کورنۍ الوتکې پکې ناسته او پرواز وکړي. له دوو هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه ترسره شوي. میدان له تخنیکي اړخه او مسلکي پرسونل له پلوه چمتو دی.
ښاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایي ډګر څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیته وغورځېد چې دې ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالره زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس د دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکي برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د میدان امنیت حوصل پوسلو کې تامین د ستونزو نسته او تصویان سیر خراب وغه هم جوړ شوي. تر ډېره حده صرف د رادار په ملکي رادار برخه کې تخریب شوی و بهر نه واردول غواړي. تخنیکي لحاظ موږ سره قطري هیواد او ترکی هیواد شرکتونه هغوی همکاري کړې ده. تر ډېره حده مشکل ستونزې حل دي. کارمندان بیرته ټول په جای سوي دي، هم ښځینه برخې ته ښځینه راغلي دي، هم نارینه برخې ته نارینه، او د چکو تلاشي موضوعات حل دي، ستونزه نشته.
د کابل هوایي ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي، خو څه چې ډېر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټکټونو بې ساري لوړه بیه ده. په تیرو دوو ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیه $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خوا شاوخوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایي شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایي تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422122114115. شمیره بیا وایم 00422122114115.
اوریدونکو د ژوندۍ یو خبرونه پر مهال پر دیش میرو سربیر از موږ سکایپ ته هم اړیکه نیولای شي. د سکایپ ادرس مده رادیو ټکی ازادي. اوس هم راځو یو بل ټولنیز موضوع ته. د کابل خاریان د خوراکي توکو د بایولل وروالي شکایت کوي. یو شمن اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خوراکي موادو بای دومره لوړ شوی چې دوی مجبور شوی چې د ورځې درې وخت ډوډۍ دو وختو تراکم کړي. دوی وایي دا ستونزې ورسته تر دې زیات شوی چې په کابل ښار کې بیکاری زیات شولې او د غلطه د بانکونو او د غراز نور چارې له غنو ننګونو سره مخامخ شوې. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکي دی چې د دوه دیرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. د وای په وروستیو بدلونونو کې دوه زامنو هم دندې له لاسه ورکړې دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی، د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
دوه دیرش کسه خوراکي لرو، نه اوړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته. د دالا دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دو وختو له راوړې ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجۍ وړي او د دوه دیرشو کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپینګی روایت طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سرویو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډېری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي:
دا خو د دې نه جگ ټول سي الته شراکتو نه جگ دي مخ خو جگ نه خرڅو مخ خو په خپل اندازې باندې ورکو خلکو سره زارا کو خاص په ورځ ملت ملت کې جګيږي ملت ملت کې سل درا ورځي سل پرته کېږي په یو چای باندې ریټ نه درته تللی اوس پورې مخ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزاني سي
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکو د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارې لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کېږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو راپدې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي او دا ستونزې لامل شوې چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
له دې سره د خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شو. 2:30 بجې دی. لاند خبرونه اورو.
راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر تدروم ادهانوم ګبرییسوس نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارتر الوتنه پرون یک شنبه ترسره شوه چې له 230 زیات کسان یې هغه هیواد ته له کابل ولېږدول. د افغان نجونو د روباتیک ټیم څلورو غړیو پرون د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هرکلي لپاره تنظیم شوې وه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په ننګرهار کې د تیرو 2 ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د متحد روسیې ګوند چې کرملن ملاتړ کوي نن سهار د روسیې د پارلماني ټاکنو 2/3 برخه رایو د ګټلو ادعا وکړه. د روسیې رسنوی راپور ورکړی چې د پرم ښار په یو پانتون کې د ډزو له کبله ګڼ کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي په پام کې لري چې د هیچي تر 2000 ډیر پناه غوښتونکي چې له مکسیکو تر اوښتو وروسته د تکساس تر یو پله لاندې راغونډ شوي پروسس او له هغه ځایه وباسي. او د اسپانیا د کانری جزیرې په لا پالما سیمه کې لږ تر لږه 4 کلی وروسته له هغې له خلکو تخلیه سول چې پرون هلته ورشیندنه یا آتشفشان پیل سو.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
50%
افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
کابل ته د طالبانو پر اتاګ لزګونه زره زندانیان له زندانونو آزاد شول. دې ډله کې پر طالبانو سربیره هغه زندانیان هم شامل وو چې د درنو جنایي جرمونو په جرم محکوم وو. اوس داسې اندېښنې شته چې همدا خوشي شوي جنایي زندانیان ممکن هغو څارنوالانو او قاضیانو ته ستونزې پیدا کړي چې د دوی دوسیې یې پر مخ بیولې. پوښتنې دا دي چې د دغو څارنوالانو او قاضیانو امنیت څه ډول خوندي شي، خپله دوی د خپل خوندیتوب په اړه څه وایي. دا اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. دې بحث ته مو درې میلمانه رابلل دي: څارنوال عبدالرؤف فائق، څارنواله مینا صدیقی او د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت. تخنیکی همکار مو شفیق عیار دی. اشاره کوي چې درې واړه میلمانه بحث ته یو ځای شوي دي، سټوډیو سره وصل دي. لومړی به له سرنواله مینا صدیقی نه واورو. میرمن صدیقی، تاسو ښه راغلی، راځی له تاسو واورو چې مجموع کې تاسو خپل او نور سرنوالان د ځان د خوندیتوب په اړه څه اندېښنې لري؟
سامانیا پر بسیار نیک سلام خدا به شما و کسایی که با شما همکاری داره تحقیق کنم و از طریق شما به تمام کسایی که ما و شما را شنونده است سلام تحقیق میکنم.
د غږ کیفیت مخ نه دی میرمن صدیقی کله ځرا خپل ځای تغییر کوي ممکن غږ مو صحیح واورو اوس مې اوس غږ صحیح دی مهرباني اوس مو آواز صحیح سو مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ
خب امید عزیز دارم که سلامه مرا قبول بکنین و تمنیات نیک دارم به تمام شما و دستاندرکاران رادیوی خوب و آزادی و همکارانم که فعلا با شما یک جای به این برنامه و پروگرام سهم دارن و لازم میدانم تا التحاق و دعا و درود به همکارانم که در طول سال گذشته شهید شدن و یا به تهدیدات بسیار بزرگ امنیتی مواجه بودن و به فضل خداوند کریم نجات پیدا کردن. ما میفهمیم که با آمدن طالبان یک گروه بسیار کلانه که در حدود 35-36 هزار نفر از زندان‌ها رها شده و این کلانترین تهدید برای تمام سالان والا در مجموع می باشه، چون سرکار مستقیم کارمندهای مسلکی سالان والی امرای از این مجرمین بوده و در مجموع در پیش از اینکه طالبان هم بیایه یک گروه های مختلف بودن که در برابر سارنگولا و یا مافیای زمین بودن، مافیای مواد مخدر، قاچاق برای انسان، ناقضین حقوق بشر، ناقضین حقوق زن و هم مجرمین قاتلین بودن، اختطافچی ها بودن، اینا هم در برابر سارنگولا جبهات بسیار شدید داشتن و تهدیدات بسیار بد و خراب امنیتی در برابر سارنگولا داشت. ما شما هم اگه آگاهی داریم که در هر ماه یکی دو نفر سه نفر از سارنگولا ما رو به شهادت می‌رسونن، در خانه‌هاش هم در درها در مسیر رفتن به دفتر، برآمدن به دفتر، حتی به دفتر لوی سارنگولا هم یک روز یک تهدید بسیار جدی که تقریبا 8 تا دوام کرد ما شما گواهی از او هستیم.
بله میرمن صدیقی، دا خو معلومه ده چه گواهونه و حتی ترور کېدل سارنگولان په دې وروستیو کې، اوس تاسو د دغو اندېښنو او گواهونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په تماس کې شوي یي؟ هغوی خو عمومي عفو اعلان کړی ده، ممکن مشکل ونه لري له سارنگولانو سره، اما اندېښنې همدغه جنایي بانډونه دي. تاسو د خپل ځان د خوندیتوب لپاره شخصا د خپلو ادرسونو څه کړي دي او کنه تر اوسه هم بې برخلیک او بې سرنوشته پاتې یي؟
والا شما کلګي مو فهم میفهمیم که اصلا قراره که معلومات ما دارم امیال کسایی که دست به سرقت موتر دارن در روزه 15 چند روز پیشتر شما آگاهی دارین که این یک جرم بسیار کلان است و کسایی که متضرر بودن مراجعه کردن به روزه 15 اونا رو راجع ساختن به وکیل گذر. من نمیفهم که جهات از نظر از یا چی باشه. اگر ما دادخواهی بکنیم یا پیش هر کسی داده شیم فکر میکنم که کس گپ ما را اصلا نشنوه و اصلا توجه نکنه. ما که یک قشر بسیار آسیب پذیر جامعه خود هستیم، مثل خبرنگارا و مثل کسایی که در حقوق بشر کار میکنه، ما اصلا هیچ کدام اهمیت نداریم، امنیت داخلی هیچ قطعا نداریم. به کی مراجعه کنیم؟ حتی از طرف جهان ما فراموش شدگی هستیم.
بله.
در هر جای کلگی حمایت های خود از هر کس اعلان کردن، مگم برای سارنگول و برای قاضی و برای منصوبین پلیس که در این راستا کار میکنن، اصلا هیچ حمایت جهانی فعلا وجود نداره.
بله، کور مودان سارنگول میرمن میناز صدیقی، ورسته به تاسو بیرته راوګرځو. د بحث بل میلمه عبدالرؤف فائق دی هم سارنگول په ډیرو دوسیو کې شامل وو. فائق صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو د میرمن صدیقی له اندېښنو سره څومره همغږي؟
وعلیکم السلام. دا چې دلته فکر کوم چې په نوم کې اشتباه شوې ده، زه سارنگول قریب الله فریزه مومند یم. خو برحال
مومند صاحب فکر کوم داسې هغه سوې ده او څه تېروتنه سوې، ځکه زموږ د میلمنو کوم کوارډینیټور چې موږ ته کوم نومونه رالېږلي همغه کې حتمان نوم ښکته پورته شوی. ښه، په هر حال مومند صاحب مهرباني وکړئ، ښه ده چې اسلام وکړه. مهرباني،
مننه. دا چې د اگست په 15 باندې کابل ولایت سکوت شو او په مجموع کې ټول افغانستان زندانونه مات شول. د دینه په ټول زندانونو کې هغه مجرمین چې په بیلابیلو جرمونو باندې مرتکب شوي وو چې دا غینا ځینی سروا صاحب سره کې ویل او هغه بندیان محبوسین چې هغه د مافیا یا جنایي کړۍ وسره هغه اړیکه لرل لکه د مواد مخدر مجرمین زمینو د اداري فساد په جرمونو باندې ځینې مرتکبین یا داسې نور مثلا د انفلاکي انفجاري موادو انتقالوونکي چې د ځینې ځایونو ته به یې هغه انفجار ورکولو مثلا دغه د معدنونو ته به انتقالولو دا هم د دې تر شا مافیایي کړۍ وي او داسې نور هغه خطرناک بندونه د دوی تر شا ولاړو هغې رها شولو تقریبا تر 9000 پورې بیلابیل مجرمین په ټول افغانستان کې رها شوي وو. په دې کې هغه مجرمین هم وو چې په هغوی باندې د اعدام حکم شوی وو تقریبا د پولیس شرقي زندان نه چې موږ کوم دقیق ارقام لرم 800 هغه مجرمینو چې دوی باندې اعدام حکم شوی وو یوازې توشې دپاره جمهور رئیس ته لیږل کېدل او لیږل شوي وو. البته چې هغه توشې شو په دې باندې اعدام حکم تطبیق شي نو دغه کسان د جرم د کشف نه چې کله جرم کشف شو مجرمین معلوم شلو نو د قرارونو په اساس باندې د گرفتاری کولو په اساس باندې دغه همدغه څارنوال قرار ورکړی دی او دا مجرمین نیول شوي دي. البته هغه وخت مظنونین وو وروسته بیا دوی باندې تورن لیکونه ترتیب شوي دي تحقیق د شوی دی جزایي دعوه پرې اقامه شوې ده او په حضوري شکل په محکمه کې د محاکمې په ورځ باندې دوی سره څارنوالان مواجه وو دوی ته مجازات غوښتي دوی محاکمه غوښتې ده. نو دغه بندیان رها شولو خلاص شولو بدبختانه زه وایم بدبختانه وایم چې دغه خلاص شولو په دې کې تفکیک ونه شو چې څومره کوم خطرناک مجرمین دي د ټولنې لپاره څومره خطرناک دي هغه چې د دغه سر نه داول وخت نه د څارنوال سره وکړه بسله کې نیولې واه کې نه نیولې واه تر څو پورې دغه باید مشخص شوی او دوی باید نوې خوشي خبره علاقه خوشي شلو آزاد شلو نو هغه کینه چې دوی بزلک ورسره لرله نو وسو غاری د دوی په ساده دغه مجرمینو په استرا باندې د څارنوال نخته غاچ واخلي دا چې څارنوال په هغه وخت کم هیڅ نه دی وازی یو قرار به صادر کړ نور د مجرمینو نیول دا غوي توقيف طالبان دا ټول د پولیسو او د جنايي اړوند مربوط وو او څارنوال وازی هغه سره کلام وو
نو مومن صاحب
حفاظت په هغه وخت کې نه دی کړی
رښتیا هم چې هغه وخت هم څارنوالان زیانمنون کې وو اسی پزیره قشر ولکه څنګه چې مخکې ورته میرمن صدیقی هم اشاره وکړه اوس هم څه کول په کار درازي په دې تام شو چې تاسو څه کوي آیا حکومت ولنه ساده څارنوالانو چې دوی د خپل امنیتي اندېښنو په اړه باندې مسولینو سره تماس ونیسي
لاندې خبر ته وسره زما بد بختانه شپږ وخت زمونږ څارنوالان صاحبان شهیدان شوی په شهادت رسیدلی په لزګونو څارنوالان او هغه وخت هغه دولت هم په دې ونه توانید چې زمونږ امنیت ونیسي سره دا چې هغه وخت کې نظام جوړ وو اوس چې دغه نظام سقوط شوی دی افغانستان اسلامي امارت حاکم دی اوس وخت کې یو څارنوال نه مادي او نه معنوي مسؤلیت لري هیڅ نوع مسؤلیت نه لري دا اوس چې زم شخصا په کوم ځای کې ما خپل ادرس هم چاته نشم ورکولی چې زه دا مزین ملګري ټلیفون نه کوي ما ته چې چیرته زه دا ادرس نشم ورکولی ځکه زه اوس هغه ما د هغه مجرمینو قضیه بررسي کړې چې هغه قاتلینو هغه د مور مخدر قاچاقونکي وو داسې نور چې د دوی تر شا باندونه دي د دوی تر شا مافیا کړې دي موږ دغه اواز چې کړې دي رسول هم دي نور خو اوس کې زموږ څه نشته یوازې دغه سوشل میډیا ده په دې کې موږ ورکړی خو تر اوسه پورې ای چامون تا لبیک نه دی وره چامون تا د همکارې دا نه جارا کړي دا سر کې چې وادي عادي خبريال هغه ته بهرني هوادونه سینې دبوي او وای چې زموږ دروازې ستاسو مخلص ستاسو ژوند خطر سره مخ دی هغه ته پناه ورکول کیږي لیکن سارنوال چې د عدالت د تامین او د قانون د حاکمیت د څنګه هغه سرتیر وي چې د سر په قرباني باندې د دیموکراسي په پلي کولو کې د بشر حقوق د حمایت کولو په تدبی کې نو پورا وند اخیستې و لیکن دا ته هیڅ چا یې ټولنې لابیک نه دی ویل نو نه وتا د سویل چې موږ تاسو سره همکاري او بدبختانه بدبختانه دغه هیوادونه چې د دیموکراسي چغې به وهلي هغه سازمانونه چې د دیموکراسي چغې به وهلي د قانون د قوانینو د تطبیق چغې به وهلي هیڅ نو موږ ته اطمینان نه درکړي دا نه راکړ شوی یوازې هم دغه موږ خپل کاروانان په واسطه کې یو ګروپ جوړ کړی دی، یو بل احوال په دغه باندې موږ اخلو.
بله، دا هم فکر کوم ښه اقدام دی سرندوال صاحب، چې حد اقل تاسو یو څه همغږي سره ولرئ، که څه هم طالبانو مجموع کې د امنیت ډاډ ورکړی، خو لا هم تر اوسه په بشپړ ډول دغه امنیتي خلا نه ده ډکه سوې، د نظام خلا که څه هم ډکه شوې ده خو لا هم بعضې تشې موجودې دي. مننه، کور مو ودان. راځئ د حقوقي چارو لکتونکي عبدالستار سادات نه واورو. مننه مومند صاحب، تاسو ته بیرته راځو. سادات صاحب هم سټوډیو ته وصل شوی. سادات صاحب، ستړي مشئ، تاسو حتمن دغه اندېښنې اورېدلې دي، څه لارې چارې ورته په کار دي تر څو د دغو پخوانیو څارنوالانو او دغه رس قاضیانو دغه اوسنۍ اندېښنې رفع سي؟
سلام کوم لودین صاحب، تاسو ته ملمنو ته اوریدم کو ته. بله، و د اندېښنې معقول دي، په ځای دي، ځکه دا څارنوال په خپله په همغه عربي کې مده یولعموم ورته وایي. دا د ټولنې د نماینده په توګه د نظم او د حیثیت او د وقار په استازیتوب دوی په محکمه کې دعوی اقامه کوي. زموږ هغه حقوقي سیستم رومن جرمنیک دی او په هغه کې همداسې دی. دا یو خطیر کار دی، په ډیر زیات امنو هیوادونو کې هم دا سخت کار دی. بیا چې کله هیوادونه بحرانونو ته ځي او یاد نظامونو سقوط رامنځته کیږي، دا خطر ډیر زیات دی. اما تنه څارنوالان نه دي، دا بس هغه دی پراخ دی. تر دې څارنوال خو یوازې دعوی اقامه کړې، مګم هغه قاضي ته چکش وهلی او یو څوک یې په اعدام باندې محکوم کړي، هغه څنګه کیږي؟ هغه زندانونو خو پولیس لري، زندانیانو ساتلي، هغه څنګه کیږي؟ یا نور جنایي پولیس دي، ډېر زیات نور دخیل اشخاص دي. دا ټول په دغسې غټو حوادثو کې د دې امنیت خوندیتوب یو غټ سوال دی، دا اندېښنې په ځای دي. مګر دغه قضیې ته موږ د کومې زاویې نه ګورو، دا ډېره مهمه ده. زه ډېر زیات څارنوالان پېژنم، د خپله لافورم لرم، حقوقي خدمات دفتر لرم، یوولس مدافع وکیلان داسې تر اوسه کار کوي. البته نوي سیستم کې ملاقات نه دی شروع کړی. موږ په ارتباط کې یو ډېر زیات غټ تعداد څارنوال صاحبان، خصوصا چې ریاستونو مسؤلین وو، دوی امریکې ته راغلل. ایټالویانو هم ورته غېږ خلاصه کړې، په غېږې پې کړی، ځکه ایټالیا دوی قضایي برخې سره کومک کوو. او همدغسې اروپایي اتحادیه هم دې ته کې ته متوجه ده، او هغوی وایي چې دا خلک باید راوایستل شي. قیما توقع ده د دوی افغانستان ته نه دي. او دا اوس هم د څارنوال صاحبانو یو مشکل دی، یو دا مشکل چې لږ درغټۍ په دوی کې ډېر تعداد علاقمند دي دي چې دوی هم بهر لاړ شي. البته متاسفانه ډېرو کې دا ذهنیت شته، تنه څارنوالا نه ښیم، قاضي صاحبان نه ښیم، د افغانستان په نورو اقشارو کې هم دا شی شته چې دا باید کنټرول شي. اوس من څه رقم مشکل سره مخامخ یو، ولا دا مشکل څه دومره غټ خي او دومره هم نه دی. یعنی حد اقل ما تر اوسه پورې داسې مشکل نه دی یادښت کړی. زمام صنفیان دي، همکاران دي، څارنوالانو، هغوی تر اوسه هیڅ چاره ته نه دي ویلي چې منګه دغه رقم یو امنیتي تهدید سره مخامخ شو. دا څو ډوله خلکو ده، څلوېښت زره شاوخوا بندیان چې موږ درلودل، په دوی کې تر دولس زرو سیاسي بندیان وو مشخصه د طالبان، او هغه خو اوس عمومي افت قاعده لاندې راځي، یعنی قوانین لغوه دي، هغوی راځي. او هغوی هم بیا د خپل د مشرانو د اوامرو اطاعت کوي، هغلته کوم مشکل نه پیښیږي. استثنایي قضیه به نه غږیږم، اما په مجموع کې سیاسي بندیان به نه را نه شي. د یو څارنوال، د یو قاضي یا د یو پولیس دروازه به ونه ټکي، هغه مشکل نشته. بل د عادي جرایمو بندیان دي چې واړه جرایم لري، ډېر غټ تعداد دی، هغوی هم دی، هغه هم مشکل نشته. یو د اختطاف برخې، یو د قتل برخې، د دغه ځینو درندو جرمونو مرتکبین، هغه یو تهدید دی. اما زه فکر کوم چې دغه خلک هغه یو اشتباه و چې دا کوم ولایتونه ونیول شول، اوله زندانونه نیول کېدل، بیا هغه یو استراري حالت کې دا خلک پرېښودل کېدل. ما هغه وخت کې هم چیغه کړه چې دا خلک باید سیاسي او جنایي بندیان سره جلا شي. ټول خوش نه شي، خو خیر دا وشو. اوس هغه خلک تښتېدلي، یعنی هغه خو چې قتل کړی، هغه ته خو د طالبانو سیستم لاغه دی، جدي دی. د رئیس جمهور په میز باندې چې زه خپله حقوقي مشاور وم، تر زرو ډیر د اعدام د توشیح هغه وړاندیزونه پراته وو. د محکمې فیصلې وې، د رئیس جمهور باید توشیح کړی وای دا نه توشیح کېدل. یعنی ډېر زیات اعدامیان وو چې د لسو پنځلسو کلو حتی د اتلسو کلو رئیس وو خو اعدام حکم پرې تطبیق نه شو. مګر اوس په نوي سیستم کې خو هلته د حدودو د قصاص مسله ده. یعنی که دغه قاتل هغه تر څو راشي د سالنوال دروازه وټکوي یا قاضي ته ورشي هسې څومره پښې لري هغه تښتي، هغه خپله د نظام د سیستم نه ډارېږي. نو دغومره چې دا مشکل غټ ښودل کېږي په دې اندازې خطرناک نه دی. او که چېرته اس پې فرمان صادر شوی نه وای بیا همدغه سیاسي برخه چې هغه د طالب بندیانو وه د امارت خلک دي نو دوی به د انتقام اخیستو د غچ اخیستو هڅه کړې وای، مګر تر اوسه پورې هغوی
بله صادق صاحب
برخه کې هغه نه دی کړی.
تاسو عملاً کابل کې د مدافع دفترونو استازیتوب کوي او هلته در سره مدافع وکیلان کار کوي، دا جنایي باندونه څومره قوي دي چې اوس وخت کې وکولای سي دغسې بالقوه ګواښونه یا بالفعل ګواښونه رامنځته کړي پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو ته؟
فقط یو برخه کې یو تشویش شته، هغه د مخدره موادو برخه ده، ځکه دا د طالبانو په ساحو کې د دوی مسله تجریم نه وه، هغه هم د تجریمېدو په حالت کې ده. اوس هم هغه جرمنداري کېږي، هغه عمل به هم کرکیلې قاچاق پلورې دا به ټول تجریم سي، خو تر هغه وخته پورې د مخدره موادو د قاچاقبرو برخه یا دغه برخه کې چې کومه مافیا حاکمه وه هغه خطر شته، خو هغه ټولو څارنوالانو لپاره نه شته. هغه همغه د ځانګړی عدلي او قضایي مرکز یې درلود، هغوی لپاره دا خطر شته. او زه چې تر کومه اندازې پورې معلومات لرم د مخدره موادو برخه عدلي او قضایي مرکز څارنوالان بریتانیا او نور هیوادونه دعوت کړي، فکر نه کوم دلته پاتې که پاتې مې هغوی ځي په یو لاره باندې. نو دا نورو برخو کې دا خطر نشته، هغه خطر هم رفع کېږي. زه باور لرم هغه خطر به لنډ وختو کې رفع شي، او هغوی په خپله په داسې یو سټیج کې نه دي دا جنایي مجرمین چې هغه راشي په خپله ډارېږي، ځکه اوس طالبان ناسته ورشي هغه نشي. او هلته خو یو چا د قتل کړی، هغه پسې تر څارنواله خپله کورنۍ د مقتول ډېره زیاته ورپسې ده، هغه یې راځي د قصاص دعوه پرې باندې کوي. نو هغوی کې به دا شی نه وي، اما بلې و دا وضعیت تر څو چې یو و دقیق نظم ترازی هغه خطرات شته، مشکلات شته، هر څوک باید متوجه وي خپل امنیت ته. زه ترنوسران ته مشوره ورکوم چې دغه قضیه کې ځینو شیانو کې دوی باید باور وکړي، یو پیکر په توګه دوی باید راټول شي ونه ډار شي. مثال ته پټ شوی هلته چې امنیت په خطر کې دی، زه فکر کوم تر دې چې براله ښکاره هلته د څارنوالانو اتحادیه په خوا وه هغه چتر لاندې راټول شي، تاسو خلکو سره خبرې هم کوی شي. کله چې اسماعیل خان د جنگ په میدان کې نیول کېږي خوشي کېږي، کله چې قیصاري جنگ په میدان کې نیول کېږي خوشي کېږي، نو څارنوال څوک څه کوي چې وژني؟ اما دوی که یو غږ ولري چې هلته بیا یو مسؤول له مرجع ته ورتلی وشي دا بیا کوم مشکل نشته. او که دوی انفرادي پټ وي او یو څوک د انتقامګیري هڅه وکړي موقع ورته مساعده شي، هغه خطر شته.
مننه سعادت صاحب، راځئ چې بیرته سرنوال صاحبانو ته ورسو. سرنوال صاحب مینا صدیقی، تاسو څه فکر کوئ، آیا رښتیا هم کولای سي چې تاسو سره راټول سي؟ مخکې هغه مومن صاحب ویل چې د واتس اپ کوم ګروپ جوړ دی، فکر نه کوئ چې رښتیا هم دغه سره لاس یو کوي او حداقل د یو اعتراض په بڼه ورسي اوسنی حکومت ته، طالبانو ته، یا هم دغه سي د ویجرګې په بڼه ولدوی نه د امنیت غوښتنه وکي؟ فکر نه کوي دا به خوي نظر دی ته چې په کورونو کې انفرادي او سیا ولاندېښنو سره مال ژوند وکي؟
گپای من ساده سر به همه گیش گپای بسیار خوب، گپای بسیار معقول. اما امروز اون زنای بیچاره که در پشت وزارت زنا بر آمدن دار سریعت کشیده به ایواز از این که به گپای از اونو اعتناع شد و خواسته های از او پاسخ مثبت داده شد و مشکلاتی که دارن دمنگیرشان او حل شد و ایواز از او وزارت زنا رو به نام وزارت امر بالمعروف.
اقا خود جلا موضوع ده میرمن صدیقی، اقا خود خز و حقونه دیو سرنوالان و قاضیان و پا عرباندی چم را ضرور ده چه داسی یا و ټولنه د دوی رامنځته سي یا یو ډله رامنځته سي او د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه له مسؤلینو پوښتنه وکړي؟
هدف مې سره دی هسته کې د مجموع اگر هر قدر دتخواهی هر قدر سرصدایی که داخل افغانستان اگر داشته باشیم فکر نکنم که او جای داشته باشه. اما این گپ بسیار گپ خوب است که سرمالا فیلن در یک گروپ جمع شدن
و خواسته های مشروع کنیم خدای اما با یک دیگه خود مطرح میکنن به ارتباط مشکلاتی که دارن، اما از یک دیگه خود حمایت میکنن. این بسیار گپ معقول است، گپ بسیار خوب است، من طرفدار از این گپ هستم و امید از این دارم که صدای جمعی ما هم در داخل کشور ما کسایی که در اصل قدرت هستن این بشنون و گوش کنن و همچنان جامعه جهانی و دنیا که ما کلگی قربانی دموکراسی هستیم.
تاس وای چې باید نړیوال مغاګ واوري او په کور د نن در سره تماس ونیول سی او خپل حکومت مو غمو خري ډیر مننه دا چې د خبرونه وخت کم دی راځي چې لمومن صاحب نه هم وورو. مومن صاحب تاسو سره کوم اړیکه نیول سوي دا د بهرنیو هیوادونو لخوا ځکه مخکې صادات سی ویل چې زنی هیوادونو لکه امریکا او ایتالیا او په مجموع کې اروپای ټولنې ژمنه کړي چې زنی سرنوالان چې ژوند له خطر سره مخ دی هغوی راو باسي. تاسو سره کوم اړیکه نیول شوی یا دغه کوم پلان شته؟
مننه. او خدا ساده صاحب زینو نقطه ته اشاره وکړه، غواړم په دغه باندې لګرنه واچوم. ویل چې سروالان په کوم خطر نشته دي. زه به یو څو مثالونه ته وړاندې کوم. کله چې نظام سکوت وکړ، طالبان راغله په افغانستان کې حاکم شول، موږ د طالبان د خوانه عمومي وفه هغه ته موږ خراغله هرکلی ویل، لبیک ورته ویل، ځکه وفه عمومي وشله موږ کوم خطر د اسلامی امارت څخه نه محسوسو او نه محسوس کړی دی او نه محسوسو. خو هغه جنۍ بانډونه چې هغه مخامخ د کاروالي د خپل د قضیې مدعي بللی وو، چې دا مدعي دی، هغه په داسې حال کې چې مدعي ولومون دی سارنوال، خو دلته یې کله او کدا د سارنوال سره پیدا شوله. د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه باندې زمونږ یو سارنوال حبیب پنو باندې دا په کابل کې نامعلوم کسان د خوانه شهید شو. په داسې حال کې چې دا یو ملکي سارنوالو، نه د عدلي قضایي ارګان سارنوالو نه هغې پورې اړه لرله.
کایانه تاسو وایئ چې ګواښ پر ځای دی مومن صاحب، ځکه که بحث راټول نه کړو وخت مکم دی، بې نتیجې پای ته رسیږو. تاسو وایئ چې ګواښونه ستا ګواښونه پر خپل ځای دی، اما د مخنیوي لپاره کوم پلان شته؟ کوم تماس تاسو سره نیول شوی دی د طالبانو د حکومت لخوا یا هم په مجموع کې له بهرنیو لخوا چې ستاسو غم خوړل سي یا د هغو سرنوالانو چې له ورته برخلیک سره ممکن مخامخ شي؟
متاسفانه چې مستقیم اړیکه موږ سره نه نیول شوې او نه زموږ کوم همکاران سره نیول شوې. یوازې اعلامیې خپرې کړي دي او د همکارۍ ډاډ یې ورکړی دی، خو په رسمي ډول باندې نه موږ ته کوم ایمیل راغلی دی او نه موږ سره کوم اړیکه نیول شوې ده. دغه ګواښونه په خپل حال باندې پاتې دي. تقریبا نظام سکون ندی خو زموږ ترور سرمال صاحبان شهیدان شوي دي. موږ غوښتل چې په حضوري شکل باندې وزیت راشو، خو کله بش داسې واقعه پېښه شوله موږ بیرته وډار شول، بیرته بلاړلو چې اوس موږ د چانه ځانو وساتو. آیا دغه مجرمین چې رها شوي دي آزاد شوي دي؟ دا خو د مافیایي بانډونو خلک دي، تر شا هغوی ولاړ دي. نو هغوی په اسانۍ سره په هر ځای کې کولی شي خپل هغه کس چې دوی غواړي چې ووژني د منځ ویستلو لري، هغه تر دې چې په اسانۍ سره د منځ ویسي. نو په دې خاطر موږ په حضوري شکل باندې هېڅ ونه توانېدو چې راشو او یو ځای کې راټول شو د خپل غږ اسلامي امارت ته ورسو یا بل شاته. خو تر اوسه پورې موږ په دې باندې بریالي شوي نه یو، ځکه دلته موږ ګواښونه موجود دي، نه شو وتلی په هر په هغه ځای کې چې کوم یو کوم ځای کې موږ واته موږ ډار احساس کوو چې کېدای شي دلته راپسې راشي، ځکه دغه تلو کسه زموږ شهیدان شولو د یوه په بېرحمۍ سره سر کته شوی وو. دا سر کته کول خو د هغه چا کار دی چې هغه ډېر سخت زړونه ولري.
بله، مننه. کور مودان مومن صاحب، سلامت اوسئ. سعادت صاحب، له تاسو نه هم لاند اورو نتیجه گیری په توګه باندې څه کول په کار دی؟ سرنوال صاحبان وای چې دوی له کورونو نه سره وتلی، هغه د څلور ملګری وای په تیرو څو اونیو کې وجل سوي دي.
ها، زه اول وایم چې دا څلور ملګرو نمونه یاد نشو چې هغه څوک کوم نه نو کې مشخصات نشته. اما د دې ویره په ځای ده، یعنی دغه وظیفه خپل داسې په طبیعت کې کله اتمان محاکمو کې تاسو کوم وخت کې یا لیدل دې هم ګډون کړی سرنوال چې دریږي د یو چا په ضد باندې وایي چې د دغه 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 دلایل مطابق د جزا قانون د جزا د کوډ یا فلاني قانون په اساس باندې ته دغه جزا غواړم، دوه درې ماده غواړي، هغه کې اوږده حبسونه وي، هغه کې اعدام وي، هغه کې ډېر زیاتوند الفاظ وي. او په افغانستان کې طبعا خلک دا شخصي اخلي، دوی دا ویره په ځای ده. اما ما وویل چې ما شخصا تر اوسه پورې څه داسې نه دي نوټ کړي. زه په ارتباط کې یم، ویره معقوله ده، تشویشونه شته، حتی که په ساحه کې دا تشویش نه وي. دا ما وویل په ډېر زیات یو نارمل ټولنه کې، په امریکا کې البته د هغوی رومن جرمني سیستم نه دی، کامن لا دی،
خپل تم یو وکیل کې قضیه کې وکالت کې دی او برخه باید ودار شي په چیرته فرانسې کې مې او څارنوال هغه باید ودار شي دا تشویشونه په ځای دي او طبعا بسته او نظام رنگ شوی داشته خو هغه ډیر دی تاسې په ځیر برخه هغه وتی دي او ذکر کوم دا مشکل په دې حد کې نه دی مشکل سته حمادي دوی راټولېدل کې دی چې دا مشکل حل کې ترځې ته پټ شي
استاد صاحب یو بل پختنه ملانډو کې ورته جواب راکړي طالبانو هم نظام جوړ کړی دوی هم ممکن سرانوالانو ته اړتیا ولري څومره اړینه ده چې طالبان راسی بیرته سرانوالان راسی بیرته له قاضیانو سره په خپلو ادارو کې ځای پر ځای سي امنیتي پرسونل ورکول سي چې دوی حد اقل د ډاډ فضا ورته رامنځته سي ملانډو کې جواب راکړي
خاله طالبان په خپل د اوس مثال د ملا حسن اخون مرستیال بډیګارد نه لري او ځانګړی چارو وزیر امیر خان متقی محافظ نه لري فکر نکوم دوی ته امریکي او جلا کلتور لري ما وایلا چې دغه د ویره ډیره برخه ډیره انتظایی د تر دې چې واقعي دوی ډاری کې د امارات نه امارات لخوا ته نه فکر کوم افه شوی فقط دوی راټول شي او غوږ لري مشکل حل کیږي
کور موادان ډیره مننه اوریدونکو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید ل خپل میلمنو سرانوال صاحب مهمان سرانوال صاحب مینا صدیقی او د حقوقي چارو له کتونکو عبدالستار صادق صاحب څخه ډیره مننه زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي پر راتلونکو خبرونه کې چې په دریجه بده په دویمه نیمایي کې درته همدا بحث په دریجه به وړاندې کیږي هله دا چې هلته هم زموږ د همکارانو ملتیا وکړي اوس مایک سپارم خپل همکار سلطان محمد سرور ته چې تاسو ته د خبرونه په دریجه به وړاندې کوي سرور سپستری مشي
تشکر شما